ستاسو مشهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شاین بنیرې ما دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم د امید سره چروغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خړومبه د دې خبرونه د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره په خپله جرګه کوي. د ایران ولسمشر سبالا د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته را رسی او د امریکا ولسمشر د پاکستان په ګډون د لزګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا ټیکسونه لګولې دي. د خبرونو تفصیل دا باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره خپل جرګه کوي. بلخوا هم نن د ماموندو په بادې سیاسي مکه د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو او ځوانانو یو ستره جرګه هم دوام لري. د جرګې یو ګډونوال د نوم خودو په شرط نن مشال لیروته ویل دي چې د جرګې مشران یاد سیمې نه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره روانو چې وسلوالو طالبانو ورته پیغام ورکړه چې اوس مهال گار ندی او مازیګر با خبرې کیږي. د سیمې څخه د جماعت اسلامي او مشر او د قامی سملې پخوانی غړي صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته ویل دي چې دوی با د سیمې د امنیت په خاطر د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي.
طالبانو ته وو چې ورو مون پینځش کال ستاسو د فوج منځ کې جنگ ده په تبلیغ خو زموږ د عوام شو تاسو دې کوم بچي وي زموږ ته جوړه مشوره را ده چې تاسو زموږ د علاقې نه
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د باجوړ په مغربي سرحد ماموندو کې د وسلوالو ضد د جولای په 9 پوځي عملیات پیل کړي دي. د امن لپاره د جرګې په هلو ځلو انتظامی یا فوزی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو په نورل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پولیسو او پوځ شریک عملیات پرون سرته رسیدلي دي. د بنو د پولیسو د کنټرول روم څخه نن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. چارواکو د وسلوالو د پیژندلو په اړه څه نه دي ویلي. د خبر پانی تر مخه د عملیاتو پر مهال د میران په پولیس تانا د وسلوالو لخوا د ډرون په یو برید کې و امنیتی سرتیری هم جوبل شوی دی. د عملیاتو مشری د بنو ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان کوي. د بنو ډیویژن د پولیسو مشر دوه ورځې وړاندې دغه سیمې ته د وسلوالو د ورتګ خبر ورکړی و. چارواکي زیاتوي چې دغلته لګول شوی ګرز بندیز لرې کړل شوی او ولسی او کاروباري هلې ځلې د معمول سره سمې روانې دي. وسلوالو ډلو په عملیاتو کې د مرګ جوبلې پاړه لاس سپیناوی نه دی کړی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوختی د مستونګ د پیښې د پلټنې امر کړی دی او ویلي دي چې د ناموس په نامه د وژل شوې میرمن او هغې د خاوند په مقدمه کې تورن کسان دې زر تر زره ونیول شي. نوموړي پرون په یو بیان کې د مستونګ په لکپاس سیمه کې د غیرت په نامه د یوې ښځې او د هغې د خاوند په وژنه خواشیني څرګنده کړه او د بلوچستان د پولیسو مشر ته په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د ناوړه رواجونو په نامه د بیګونا کسانو د وژنې اجازه نشي ورکولی. بلخوا د مستونګ ضلع د پولیسو مرستیال مشر محمد جان جمال دینی نن مشال لیروته ویلي دي چې د پیښې مقدمه درج کړې ده او د تورنو کسانو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سبالا د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ایران ولسمشر به د اگست له 2 څخه تر 3 نیټې پورې د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه پاکستان ته رسمي سفر کوي. د ایران ولسمشر سره به په دې سفر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی، لوړپوړي وزیران او نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري وي. د بیان تر مخه به پلاوی د ولسمشر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه کوي. د سیمې په امنیت او خپل منځي چارو به خبرې کوي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان په ګډون د لسګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا ټیکسونه لګولې دي. نن ولسمشر د اجرایوي پرمان په لاسلیک کولو سره د بیلابیلو هیوادونو په 9 سوداګریزو شریکانو له 10% تر 1.5% تعرفې یا کاروباري ټیکسونه لګولې دي. د پرمان له مخې ټرمپ د کینیډا څخه په ډیرو توکیو باندې 15% د هند لپاره 25% د تایوان لپاره 40% او د سویس لپاره 9% مالیه مقرر کړې ده. بلخوا د رایټرز خبر ایجنس د راپور تر مخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تړون د نهایي کېدونه وروسته په پاکستان ټیکسونه د 9% څخه 19% ته راکم کړل شوي دي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د بجول قومي جرګه نن د امنیت په خاطر د وسلوالو طالبانو سره ملاقات کوي.
د پوجو د طالب جن په دجه کې دا قوم ته وږي نو په دې قوم رحم وکړي د قوم لحاظ وکړي قوم خاطر وکړي.
په کورمه کې خلکو د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې.
د ټولي کورمې بجلی نشته ده. پر چنور شهر زصوره بیل ورکې دره په ټوټل قبایلی ضلعو کې یو ضلع ورکې.
او چارواکي وایي چې د خیبر د تاریخي اثارو د حفاظت لپاره به ګامونه پورته کړي.
یو ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. بیا چې کوم دی د تیمور لنګ د زمانې پانسی گاټ د خیبر په لمنو کې پروت دی.
اسی میں انہوں نے نہوں پہ یوش پر موضوعات و راپورنو تفسیری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سرو. اور دن کو سنگ چم پا خبرونو کی واوری دا دی ایران لس مشر سبالا دا پاکستان پا دوروزنی سفر اسلام آباد تا رازی دا وخرا سر لے اسلام آباد دا زمونگ ہمکار تایر خان دا ٹیلیفون پا کر خدے. تایر خان سے افتاس استوڈی میں شوئے ہم پا خیر
ډیره مننه سلام اوریدونکو ته
ډیره مهرباني. طاهر خان صاحب سیمه کې د امنیت وضع هم خراب ده. بیا د ایران او امریکې هم تعلقات چې دي هغه کړکېچن دي او د اسرائیل سره د جنگ نه وروسته مطلب دا دي چې دا مونږ ګورو چې یو ډېر های پروفایل ویزټ ته پاکستان ته د ایران د ولسمشر څه تبصره پې کوي د دې سفر تر شا څه دي مرامې څه دي؟
ګوره دلته چې مونږ کوم په اسلام آباد کې ایرانیانو سره کړی دا هغوی دا خبره کوي چې دا ایران د ولسمشر د سفر اولنې هغه مقصد چې دی هغه چې د اسرائیل او د ایران کوم جنگ وو په هغه کې د پاکستان ایران سره چې کوم سفارتي سیاسي ملاتړ او حمایت وو دا د مننې لپاره شکرې د پاره دی په خپل باندې راضي.
ها
او دغه دولس ورځې چې شوه نو پاکستان حکومت او فوج او دغه رنګ ولس یو عمومي ایران سره ولاړونه دی دا شکرې د پر راضي. چې د پاکستان او د ایران تعلقاتو کې هغه وخت ډیر خواله راغی کله چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ هغه سفارتي چې کوم تعلقات د ډیر مودې راهیسې نو بیا د نو پاکستان هم تعلقات ایران سره خو ځکه په خوا به د ایران او سعودي عرب چې کله مشکل به وو نو پاکستان سره له دې چې یو بیلنس یو دریزو موقف به وو خو بیا هم هغه روایتي سعودي عرب سره به نږدې ښکارېده. نو دا کینه پس بلې بل تګر تاسو به یادوي چې کله 13 په جنوري کې اول ایران حمله وکړه بلوچستان کې بیا پاکستان وکړه تعلقات ډېر خراب شو خو ډېر زر بیا پاکستان او ایران لکه دغه حمله وروسته چې پاکستان بیا وکړه نو ډېر سور ورځې پس بیا د ایران خارجه وزیر پاکستان تر هغه سفرو ډېر شو. تاسو به یادوي چې په اوس چې دا هم په روانه میاشت په جولای په اولنې هفته کې په آذربایجان کې یو غونډه وه نړیوال غي سی او چې ورته وی دا هغه وخت کې د وزیر اعظم شهباز شریف هغه د ایران صدر سره لیدلی او دا سفر د پاکستان ته سبا شروع کیږي. دورزنی سفر دی د دې پلان عمل ته جوړ شوی او تاسو باید ذکر د اسرائیل څانو د هندستان کله لانجوا نو بیا شهباز شریف او د فوج مشر شکرې د لپاره تهران ته لاړل دا وی شکریا ادا کړه. نو تک را تک زیات به دي تعلقات هم خوشوي دي سره د ځینې مشکلات او او د ایران ولسمشر مسابا چې راځین اول وزیر لاهور ته دا علامه اقبال شاعر مشک چوته وی دا په قبر با مزار ته وزي بیا د مخام بس به اسلام آباد ته راځي بیا اسلام آباد کې دلته وزیر اعظم سره رسمي خبرې دي اتوار پرز او د غرنګي صدر سره به هم اسف زرداری سره به هم ویني نو بهرحال اهمیت په دې دي چې دا موږ د سیو د ایرانیان وریدل چې دا سفر په 2018 کال کې دا پلان و د ایران لیکن دا جیو پولیټ صورتحال چې کم دي د سیمې او بیا نړۍ کې دا غیر عمل دا دی راغ او بیا سب داسې هم موږ وریدل چې د په سفر کې به د ثقافتي اقتصادي دغه رنګې په سرحد باندې تجارت د ترانسپورټ او د سیاحت په اړه باندې په ځینې معاهدو باندې هغه بلاستیک کیږي هم
جی نو ډیره مرنه کومه طاهر خان صاحب موږ نو معلومات راکړو او خو ورځ دل غواړم ډیره مهرباني
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت د پاره د وسلوالو طالبانو سره خپل جرګه کوي بلخوا هم نن د ماموندو په بادي سیاسي مکه د باجوړ د سیاسي ولسی مشرانو او ځوانانو یو سترګه جرګه هم دوام لري د جرګې غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو سره به خبره کوي چې سیمه پریک دی او کاغی کم شرطونه کې خودل نو دا غي د منلو یا نه منلو پریکړه به قامي جرګه کوي شانواز ترګزه نور تفصیل راکړي
د باجوړ جرګه وای دوی بنن هغه ته د طالب وسلوالو سره په خپل جرګه کوي چې ګینه دغه سیمونه وځي دغه جرګې مشري سیاسي او سماجی ډلې کوي چې پکې د جماعت اسلامي ډلې صاحبزاده هارون رشید او د پاکستان تحریک انصاف او ګل ظفر هم شامل دي د اگست په ولنې باندې سیانو می سیمه ماموند کې دغه جرګه شوی دغه جرګه د یاد سیمه طالب وسلوالو خوا روانه وه چې د جرګې او شریکوال چې نوم یې نه خوت مشهد رډیو ته وویل د طالب وسلوالو لخوا دوی ته پیغام ورکړل شو چې هغوی په موقعه وزګار نه دي او مازیګر مهال به وزګار شي نو تر هغې باید دوی هغه ته ورنشي خو ماسپښین ناوخته بیا هغه جرګه ورغلې ده خو واپسي نه ده کړې د باجوړ په مغربي سرحد مامون کې د وسلوالو د شتون ضد د جولای په 9 عسکري عملیات شروع شو چې پکې د پولیسو او عسکري ځواکونو د معلوماتو سره سم تر اوسه پکې 3 تنه مړه او 10 زخمیان شوي په دغه نیټه د باجوړ ډیپټي کمشنر په یو فرمان کې وویلو هغه ته په 14 کلو کې عملیات کیږي باید څوک د کور نه ونوځي او نه په سړک وګرځي دا هم وویل شو دغه عملیات په 3 ورځې معنی د 1 جولای تر ماخام پورې روان وي د پولیس یو چارواکي چې نوم سرګندول نه خو خول مشهد رډیو ته هغه ته عملیات له هم روان دي خو بیا دا خبرونه کړه چې ګنه د عملیاتو نیټه وړي وغځیده د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار مشهد رډیو ته پروند جولای په 1 د باجوړ د ځین مشرانو او عسکري ځواکونو ترمنځ غونډه کې مشرانو ته ویل شوی کو وسلوال د ماموندونو ونه وتر هغه ته بغنه رخصه عملیات شروع کړي او بیا باید عام خلک خپل کړي هم خالی کړي خبره مشران ورته د جرګې د لارې د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کړي هغه ته بیان نن د اگست په اولنې په بادیسیا کې روانې جرګې ته د جماعت اسلامي ډلې باجوړ یو مشر او د قومي اسمبلی په خواني غړي صاحبزاده هارون رشید ویلي دوی به طالب وسلوالو سره خبره وکړي
درخواست دارې طالبانو ته وو چې روم 15 کال ستاسو د فوج منځ کې جنگ دی خو ته به زموږ د عوامو شو تاسو دې کوم بچی وي زموږ ته جوړه مشوره راغله چې تاسو زمونږ د علاقې نه لاړ شئ اوس واپس ځکه چې ستاسو د جنگ په نتیجه کې د فوج او د طالب د جنگ په نتیجه کې دا قوم تباه کیږي نو که باندې مختصر خبره هغوی وویل چې بس السلام علیکم او د قوم خبره ومنله لاړ نو خو ټیک ده خو که بیا دا اوس خبره وه چې شرایطو چې زمونږ دا خبره دروره نو په هغې به بیا دا قوم خیر دی جرګه کړو داسې هم فخر که نه بیا به جرګه کړو
دغه جرګې او د جرګې د شریکوالو د طالب وسلوالو سره د لیدلو لپاره پورتک یا ورسره په مذاکرات باندې تر اوسه سرکاري انتظامیه پولیس یا بیا عسکري ځواکونو څه نه دی ویلي البته د لریشا پښتونیار په خبره جرګه به تر ماښام د طالب وسلوالو نه راستنه شي له هغې وروسته وکتل شي چې مذاکرات کامیاب شو او کنه شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي
مشال ریډیو دغه اوریدون کو د کورمی اوسیدون کې وایي چې په سیمه کې غیر اعلانیا لوډ شیډنګ روان دی چې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاته کړې ده چې دوه اونۍ وړاندې په ځینو سیمو کې به دولس او ځینو کې درې ساعته بجلی وه، خو اوس نیمه ګنټه هم نه وي چې له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي. بلخوا چارواکي وایي چې په چشمه بیراج کې د بجلی درې ټاورې غورځېدلې دي چې له وجې دا ستونزه جوړه شوې ده. طارق ورکزی نور تفصیل راکوي.
د کورمی اوسیدونکو د بجلی محکمې لا چارواکو غوښتلې چې په سیمه کې سما او پوره بجلی د ورته ورکړل شي. د پړاچنا جاوید افضل وای دوه اونۍ وړاندې پر کمرشل ایکسپریس لاین د سیمې مرکزی ښار ته بجلی تر دولس ګنټې ورکول کېدله، او چې کم کلیوال علاقې دي په هغو کې د بجلی وخت درې ګنټې وو، خو اوس تر نیمه ګنټه زیات بجلی نه راپرېږدول کېږي. افضل زیاتوي په سیمه کې بجلی نشته نو عام ولس له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی.
او تقریبا د ټولي کورمې بشمول بجلی نشته دی. آی دی واجه سره په کور دی د وبډي اهلکار لکه څنګه نورو د ملک نورو شهرونو کې وخت نمخ کې هغه اطلاع ورکوي، یو ځنه پولټ هغه کې اطلاع ورکوي چې راتي ټیم پلنکیزی کې بجلی خراب ده یا بجلی بنوي. نو همداسې په پراچنور کې یا ضلع کرم کې هم دوی اعلان کوي. پراچنور شهر څوره بل ورکوي، دورا په ټوټل قبیلی ضلعو کې ټوټل پاټا کې دورا بل یو ضلع یا یو ایجنسی هم نه ورکوي. او دویم اردګرد څوره خلک دي هغوی ټوبېلې باندې هغه واځنه اوبه نشته.
بلخوا په دغړه د بجلی محکمې یو مشر بابر شاهین مشال لډیو ته پر یو دشم جولای ویلي په چشمه بیراج کې تر برانونو پس درې ټاورې غورځېدلي چې د هغې له وجې نه یوازې د کورمې بلکې د کرک بنو میرمشا او یو شمېر نورو سیمو بجلی خرابه شوې. شاهین زیاتوي د یاد علاقو بجلی ضرورت ورپوره کولو په خاطر دا وخت بجلی لا ډومې سرکټه اخستل شوې، چې ورباندې غټه علاقه پرتلو هغه د بجلی بوج نه شي وړلی او اکثره ٹرپ کی گی. چارواکی زیاتوی کڅو هم په دریای سند کې د اوبو کچه زیاته ده، او د ټاور بیرتا لګولو کار کې د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو بیا هم کوشش کوي چې پرتلونکي درې ورځو کې د یاد علاقو بجلی بحال کړي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو او سیلګری د څنګه مشر ویلي دي چې حکومت به په خیبر کې د لرغونی اثارو د حفاظت لپاره په یو شمیر پروژو کار پیلي. پوهان وایي چې د خیبر دره ډېر تاریخي او کلتوري وړتیا لري، او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي، او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
خبر پانا لکھی چې د خیبر پاس اکنامک کوریډور په نوم منصوبې لاندې به هم په جمرود او لنډی کوتل کې د سیاحتي او معاشي هلو زلو لپاره پکې یو شمیر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمیر تهذیبونو آثار او د انګریزانو د وخت تاریخي ځایونه موجود دي، او که دا منصوبې په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د کوزه ده راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې ناخې نخارې پکې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډی کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده، په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې دوی وي چې اوس یو پاتې دا هغه د لنډي کوتل په مقام دا دغسې یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. د هغې نه مخکې چې لاړ شو بیا چې کوم دی د تیمور لنګ د زمانې پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت دی.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا سره نښلوي دا هم ډېره د ارزښت وړ ده.
ادیبان ډیر قومونه تلی راغلی دی د وسطی ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینی لاره وه چې په دې به تګ راتګ تجارتي قابلې تلی راتلې. دغسې که د شلمان غرونو ته لاړ شو نو هلته هم چې کوم دی د جنګ عظیم د زمانې چې کوم یادګارونه دي هغه مورچی دي هغه کلاګانې جوړې شوې دي خندکونه کنستې شوې دي اسپتالونه جوړ شوي دي نو دا ټول زموږ دپاره د اهمیت هغه دي چې موږ ته دا اندازه لګېږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت، سیاحت او لرغونی آثارو محکمې ویلي چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري ځکه چې دا مهاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې له لارې نه یوازې عام سیاحت کیږي بلکې له دې لارې میډیکل یا صحي سیاحت هم کیږي او په دې کې کاستانې پیدا شي نو دا شعبه به ورسره نور هم وده وکړي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوردونکو په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده، د صوبې وزیر الله علي امین ګنډاپور په د تیرو څو ورځو کې په دغه اړه متضاد بیانونه ورکړي دي. لومبی وزیر الله وویل چې په باجوړ کې د فوزي عملیاتو مخالفت کوي او کله هم د هغه کارونو اجازه نشي ورکولی چې پر دې د دوی سره مشوره نه شوې. خو نوموړي د جولای په 13 بیا وویل چې امنیتي ځواکونه د خیبر پختونخوا د حکومت په غوښتنه په صوبه کې دي. په دغه اړه باندې تفصیل د شبیر جان په راپور کې و.
د سې شنبه په ورځ د باجوړ ضلع انتظامیه د باجوړ په څو ځایونو کې د درې ورځو لپاره کرفیو نافذ کړه ځکه چې په سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي وو چې پر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تون غبرګون وښوده. خو یو ورځ له هغې بیان وروسته وزیر اعلی د هغې خبر وروسته شو او د عملیاتو ملاتړ یې وکړل. وزیر اعلی ګنډاپور چې په صوبه کې د تازه پوځي عملیات مخالف وو د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې له غونډې وروسته په 13 جولای یو ویډیو پیغام کې وویل چې ځواکونه د خیبر پختونخوا حکومت په غوښتنه په صوبه کې دي او باید د میلمنو په توګه او په درانی ور سره چلن وکړي شي. دوی ویل چې په شهر کې به ترهګري د صوبې نه ختمه وو.
سمرا چې زمنګ پولیس دی، سمرا چې زمنګ فوج دی، دا ټول زمنګ میلمانه دي او دا زمنګ ریواج دی چې په خپل خاورا زمنګ خپل میلمه ته څوک زیان رسوي هغه به کله هم برداشت نکړو. نو ځکه موږ ټول په شریکه دوی خپل میلمانه وګڼو او څوک هم زمنګ دی میلمنو چې زمنګ د خدمت او تحفظ لپاره راغلي په دوی برید کوي موږ به برابر ځواب ورکوو بلکې د خپل سیمې نه به اوباسو. موږ او څوک هم دا نه غواړو او نو زمنګ داسې د کم عملیاتو اجازه ورکوو ځکه چې د بې کوره کېدو او عملیاتو سره کوم زیانونه کیږي هغه حکومت ته پوره کول ډیر ګران وي. خو د ترهګرو موجودګي په بیلابیلو ځایونو کې زموږ سره راپورټ هم وي نو د هغوی په ضد به کاروي ضرور کول وي او د دوی د ختمولو لپاره به کاروي دوامدار ساتو.
خپل دغه بیان نه یو ورځ وړاندې د نهې په ورځ دوی په باجوړ کې د عملیاتو سخت مخالفت کړی وو او ویل چې کله هم په خپل صوبه کې د داسې فیصلو اجازت نه ورکوي چې دوی سره مشوره نه وي شوې او په دوی مسلط کړی شي.
دا زمنګ صوبه دا زمنګ خاور دا او زمنګ د خاورې حالات په هغه پریکړه نشو خرابولې چې هغه پریکړه زمنګ د مشورې بغیر په موږ مسلط کولې شي. د دې سربېره زه ښکارا احکامات ورکوم ټولو ډیپټي کمشنرانو ته چې په یو لاره هم س او څنګه هم حالات وي د کرفیو حکم نشي ورکولې، دفاع یو سل سلور سلویخ نشي لګولې تر سوچ تاسو د کورنو چارو محکمې نه اجازه وانخلی او زه لیټر هم جاری کوم.
په پیښور کې شنونکو او خبریال لحاظ علی وایي چې وزیر اعلی دا ډول بیانونه سیاسي وي او هیڅ هغه د پوز مخالف نه دي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ویکټ دواړو سایډو ته لوبه کوي. منکو ګورو نو وزیر اعلی علی امین ګنډاپور صاحب اول دا آپریشن پر زد باندھے دا فوج خلاف ٹک ٹاک پال پارٹیز کانفرنس کے خبریں اکڑے اور بے پیو ایپکس کے میٹھے کی بیا دا بیان بالکل دا خفل بیان خلاف ہو دا علی امین گنڈا پور دے بیان تا یواز عام خلق نہ داغ پارٹی ورکران اور داغ پارٹی چکم راکین اسمبلی جاگوی ہم ڈیر دا شک پر نظر سرگوری خود وقت قبائلی سموں کے یا پمنور مختلف علاقوں کی کم فوجی آپریشن روان دے الگ مروت کے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور باجوڑ کے دے غیر اعلانیہ دے دے ٹول تا دا خیبر پختونخوا حکومت مکمل تائید حاصل دے دے وقت دا فوج سرا زمنگ وزیر اعلی علی امین گنڈا پور اگپ اگا والا دے اگر چکم بیان ورکی نغد یو فلم ڈائلاگ پتور خواغستل کی دیشی خنور پسنجیدگی اندی اغستل پکار دے
دغه ډول په پاکستان کې د نړیوال ورځپاڼې نیویارک ټایم سرکار کون کی او د سبې په امنیت نظر ساتون کی شرون کی او خبرې حق نواز وای چې دا ډول بیانونه او خپل موقف بیا بیا زر زر بدلول دا پډاګه کوي چې صوبایي حکومت په امنیت پر ځای کولو کې او تر هغه غره ختمولو کې هیڅ سنجیده نه دی نو ځکه دلته حالات ورځ تر بل خرابېږي
وزیر اعلی چې د خیبر پختونخوا د هغه یو ذمہ دار څوکۍ وي هغه داسې نه وي چې ګنې یو عام سیاسي کس وي هغه یو خبره وکړي او دا غینم بیا په شاش نو زما په خیال دغه غیر سنجیدگی چې ده د دې پوجا باندې تر هغهري سی واقعيږي نو دا ټول خبره دا سیدی کې ده زه ګورم نو دا ډېر د افسوس لري چې داسې ذمہ دار خلک داسې نه وي چې ګنې ته په یو ورځ کې خپل موقف بدل کړي دا خو مخامخ ستا په شا باندې حکومت ته بیا ستا په شا یو سیاسي ګوند دی نو زما په خیال باندې په موقف کې چې کوم دغه سنجیدگی نشته او ښکاروالی پکې نشته ځکه نن په باجوړ کې خلک کړه په سر دي نو سبا په خیبر کې وي بلز او په ممندو کې وي نو د دې لپاره داسې قسمه رویه چې کوم ده دا بالکل نامناسبه ده دغه وزیر اعلی پارټي یو شوی او هغه بل شوی
که څه هم وزیر اعلی دغه بیان ورکړي او د عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه عملیاتو مخالفت کوي د تحریک انصاف مرکزی اطلاعاتو سکتر شیخ وقاص اکرم د چهارشنبه په ورځ په پښتونخوا کې عملیاتو ته په اشاره په یو بیان کې په مرکزی حکومت نیوکه وکړي چې په سختۍ سره ترلاسه شوی سوله بیا خرابوي هغه حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو په منځ کې د زیاتېدونکو غصې او کرکې پیژندنه وکړي او وایي دوی د پخوانۍ ناکامه پالیسۍ بیا تکراروي او د دې نه د مختلفو نتیجو تمه لري دوی وایي داسې کولو سره به خپل ولس دوی د ځان نه نور هم لرې کوي او د دې به ډېرې ښې نتیجې نه راوځي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
او سرزو بلوچستان ته چرته چې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد باندې کمپاین پیل شوی دی سمت شبنم په دغه اړه تفصیل راکړي
د پولیو یا ګوزن د مخنیوي پروګرام د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د اف آی پی وی یعنی پریکشنل ان اکټیویټیډ پولیو ویکسین یا د پولیو فعال ویکسین کمپاین پیل کړی چې په دې کمپاین کې به تر څلورو میاشتو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته یوازې د پولیو ضد څاڅکي او له څلورو میاشتو څخه تر پنځو کالو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د څاڅکو تر څنګ د پولیو فعال واکسین ورکول کیږي په دې اړه د پښین د ملزی کلي د پولیو د مخنیوي پروګرام یو غړي منظور احمد مشالېډو ته وویل
تیر پلا چې کوم مش د پولیو اف آی پی وی کمپین وکړي اف آی پی وی په پرورې کې تیر پلا وصولو دا غمو شته شو مثبت رزلټ معلوم سولو رزلټ ښکارا سولو چې بای د اف آی پی وی د وای سزمج وایرس چې د یغ سرکولیشن کمزورې سولو کم سولو نو په دې واجب باندې مش ریکوست وکړي د پریوینس چې بای مش د اف آی پی وی کمپین یو بل راکول سي ځکه چې مش ویلې چې بای په علاقې کې وایرس موجود دی نو یا وایرس چې د یغ مش د اف آی پی وی په ذریعہ باندې بالکل کنټرولولای شي
پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه وادونه دي چې وخت پر وخت د ګذر ناروغي پیش پکې رامنځته کیږي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د سیمې ملایان کمی مشران او فعالان پر ذکرانه توګه برخه اخلي او د پولیو واکسین ورکولو سره کومک کوي ترڅو د دې ناروغي مخه ونیسي په دې اړه د پښین د نالی ملک ولات کلی اتیکولا مشال رتا وویل
کله چې دا کمپین چالو شي د پولیو د ټیمان سره او موږ پورا پورا تعاون کو موږ دا د ځان سیمواری ګڼو موږ د دې سره وګرځو کور په کور باندې تعاون وسره وکړو او دا داسې ناوړه ناروغي ده چې موږ خپل بچان ماشومان د دې سره وژغورو
د اف آی پی وی یا پولیو په حال واکسین مخه د ماشومانو مدافعیت پیاوړی کول او په سیمه کې د ګذر ناروغي خپرېدو مخه نیول دي په دې اړه د پولیو د مخنیوي پروګرام غړي منظور احمد مشالېډو ته وویل
د اف آی پی وی کمپین چې پاګی لا کوک شروع دی چیرې چې د وایرس خطرې او د وایرس زیاتې دوره اف آی پی وی چې دی مخ کی چمج د پولیو ویکسین ورکوي هغه خود کلمو په لارو باندې دی خارج کیږي صحیح سلو اپ آی پی وی چې دی اپ آی پی وی موږ د وژې په لارو په مت سره ورکو د بدن د انسان د کښنی په وجود کې ول ویږي دی تر تقریبا تر درو میاشت تلور میاشت پورې دلته اکټیو پروتي چې کوم وخت د بدن ته وایرس راځي دی په سیورځي هغه وایرس راکینچاوي خپل ځان کې زمکی ختموي
د جولای له 28 پیل سوی د پولیو په حال واکسین اته ورځنی کمپاین مهال به د پچن په ګډون د بلوچستان د شپاړ ضلعو په 123 هغه سیمو کې 1,15,490 ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد څاڅکي او د پولیو پال واکسین ورکول کیږي چیرې چې د ګذر ناروغۍ خطر یا ویره زیاته ده د پاکستان د پولیو یا د ګذر د مخنیوي پروګرام د شمیرو تر مخه په روان 2015 کال کې په ټول هیواد کې د ګذر ناروغۍ 12 پیښې رامنځته شوي دي چې په خیبر پښتونخوا کې لست په سند کې 15 په پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې ګلګیت بلتستان کې وایوه او په بلوچستان کې سږکال هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې سمت شبنم مشال ریډیو پښین
هم دې سره د روانې خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو د دې وخت مهم خبرونه وو د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره خپل جرګه کوي بلخوا هم نن د مامندو په بادي سیاسي مکه د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو یو ستره جرګه دوام لري چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو پنورړ سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پولیسو او فوز شریک عملیات پرون سرته رسیدلي دي د بنو پولیسو د کنټرول روم څخه نن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې په زخمي حالت کې نیول شوي دي دغه شانتي د ډرون په یو برید کې و امنیتي سرتیري هم جوبل شوي دي د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوختی د مستونګ د پیښې د پلټنې امر کړی دی او ویلي دي چې د ناموس په نامه د وژل شوی میرمن او هغې د خاوند په مقدمه کې تورن کسان دی زر تر زر ونیول شي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سباله د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته ورزی د پاکستان د بارنو چار وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ایران ولسمشر بعد اگست له 2 څخه تر 3 منټې پورې د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه پاکستان ته رسمي سفر کوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان په ګډون د لزګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا کاروباری ټیکسونه عملی کړی دي اوریدونکو سره د یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته امریکا یمن لپاره د القاعده د مشر پاړه د معلومات ورکولو انعام 10 میلیون ډالر ته لوړ کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا انعام د کره اطلاعاتو لپاره دی چې پر بنسټ په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف العلوقی بجندنه وشي یا زی زیګي معلوم شي جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد ابن العاطف العلوقی په اړه د اطلاعاتو ورکولو لپاره انعام له 6 میلیونو څخه 10 میلیونه ډالرو ته لوړ کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د جولای په 9 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی د عدالت لپاره انعامونه د پروګرام له لارې شوی او هدف یې د العلوقی د کره پیژندنې او استوګنې د ځای معلومول دي اعلامیه کې چې د دغه وزارت د ویان د دفتر لخوا خپره شوی راغلی سعد ابن العاطف العلوقی په 2023 کال کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر وټاکل شو له هغه مهال راهیسې د متحده ایالاتو او متحدانو پر وړاندې بریدونه طرحه کوي او مشري کوي نوموړی دغه شان په یمن کې د امریکایي وګړو د تښتونې په قضیو کې هم ښکیل دی ایرامیه کې دا هم راغلی چې العلوقی څو ځله په ښکاره ډول له دې بریدونو ملاتړ کړی او په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده د مشر په توګه سیمه ییز او نړیوال امنیت او جدي ګواښ ګڼل کیږي په دوام کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعامونو د پروګرام له لارې د ابراهیم البنا د پیژندنې او ځای د معلومولو لپاره تر 500 میلیونه ډالرو پورې انعام او دغه شان د ابراهیم احمد محمود القوسی په اړه د ورته معلوماتو ورکولو لپاره تر 4 میلیونه ډالرو پورې انعام ټاکلی دی چې دواړه د القاعده د مشرتابه غړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې معلومات لري غوښتي چې له دې بنسټ سره اړیکه ونیسي او ټینګار یې کړی چې د معلوماتو ورکوونکو هویت به پټ وساتل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا د بیبلوټا الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو او تر هغه وړاندې بیا د دې ډلې بنسټګر او رهبر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبت آباد کې ووژل شو. که څه هم د امریکا ملي استخباراتو ادارې په خپل کلني راپور کې چې د 1404 هجري لمریز کال په عمل کې خپور شو افغانستان د خپلو امنیتي ګواښونو له لسته ایستلی، خو له دې 2 میاشتې مخکې بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی و چې طالبانو القاعدې ته د پناه ځایونو، اډو او روزنیزو کمپونو اجازه ورکړې. په راپور کې راغلی و چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله، شهرنه او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي او مشران یې د سرپل، کنړ، غزنی، لوګر او میدان وردګو کلیوالي سیمو ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ یوې ترهګرۍ ډلې ته د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي د عدالت لپاره نمونه پروګرام چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي له 1944 راهیسې له 125 زیاتو کسانو ته چې د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په کشف کې مرسته کړې له 250 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړې دي. د یادونې ده چې امریکا پخوا د تراج الدین حقانی د نیولو لپاره چې د امریکا لخوا حقانی شبکې سره اړوند ګڼل شوی و هم 10 میلیونه ډالره انعام ایښی و، خو دا انعام یې اوس لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ویلي و دا وزارت دا واک لري چې د عدالت د بنسټیز کولو لپاره په داشان لستونو بیا کتنه وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې طالبانو په وروستیو 3 اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 8 خبریالان او فعالان نیولی دي. دغه مرکز د لوري په خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې ده او د طالبانو له حکومت غوښتنه شوې ده چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی ورکړي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په وروستیو 3 اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه 8 خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څه هم په خبر پاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شوي خبریالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22 او 23 یو خبریال او 2 رسنیز فعالان د نجونو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبریال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکي مرستې په تور نیول شوي او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوي. د خبریالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14 د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکوونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیولي او د دفتر وسایل ضبط کړي. که څه هم د دریسي په نوم یوې ټولنیزې رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپله ایکسپاڼه د جولای په 26 د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوي دغه 2 کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې له لارې د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. بللې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په شپږمه د افغانستان په یو ولایت کې چې نوم یې نه دی ښودل شوی، یو سیمه ییزه خبریاله د استخباراتو له لورې نیول شوې، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعت کړي. یاد مرکز ویلي دغه نیونې د بیان ازادۍ او د خبریالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمېنه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم کوم افغانستان د بیان ازادي د خبریالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه هم چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبریال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنیز فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبریالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستان نه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د یادو خبریالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9 خپره کړې، د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبریالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي، چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درول او د غراز ډیر شمېر خبریالان او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سبد په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړي.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال لري دغه اوریدونکو د روغتیا په اړه باندې یو راپور، یو تازه سیړنه ښایي چې د زرغونه چاپیریال پر روغتیا ښایي مازغه له هغه موضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کیږي. دا ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو اوم لوی عامل بلل کیږي. په دغه اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ساینسي راپورونو په نوم خپرونې د هغې څېړنې جزئیات خپره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر، د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2013 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کاله 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. سیړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څیړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې له شنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغیو ګواښ راکموي. د دې څیړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګاونډیتوب په نتیجه کې سترس او رواني فشارونه د فزیکي فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخه نیول کیږي. د دې څیړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څیړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څیړنه اټکل کوي چې د حافظې د له لاسه تللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې وه، خو تر ټولو ټیټه کچه یې په قطر او متحده عربي اماراتو کې وه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې په خوست ښار کې د لویو سړکونو او لارو له کبله هر وخت ګڼه ګوڼه وي او خلک د تګ راتګ لپاره د ستونزو سره مخ کیږي، ځایي چارواکي وایي دغلته د ځینو سړکونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. ځایي خلک هم غوښتنه کوي چې ښار ته تلونکي لارې باید سمې او معیاري جوړ کړل شي چې د خلکو تګ راتګ آسان شي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
خوست خاریان وایي کچېری موټرو او پل خلکو لپاره خار ته داخلیدونکي او خروجي لارې ډېرې شي نو خار ته په تګ راتګ کې به ستونزې کمې شي. د خوست د ټینډي پیرانو اوسیدونکي عنایت الله مشال راډیو ته وویل
دا خرابازې و په دې خاطر چې دغه بازار کې رش جوړیږي، خلکو ته به ډېر تکلیف و، مریضون بو په دانې اوس خروالي لګیا دو. دا سړکونه جوړوي، دا سړک د نورو سړکونه دي، تختبه کې سړک ده، داسې مطلب د سرحدي غسر علي ویسره پاغه ځای کې څه سړکونه دي، نو دې سره به د ښار ډېره زود شي. که چا سره مریض وي، که چا سره نور څه تکلیف وي، دا ډېرې ګټورې او ډېرې فائده مندې دي د خصمشتو لپاره.
په دریو پړاوونو کې د خوست ښار په دې پیل شوو پروژو چې ټول 18 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې به 15 میاشتې وخت ونیسي. د مسؤلینو په وینا د دې پروژو په پلي کېدو سره به ښاریانو ته اسانتیاوې ډېرې شي. د پلي کېدونکو پروژو یو فني انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه 1100 متره سرک دوالی لري، 220 متره د کنکریټي سرک لخت یو دوالی دی. د دغه پروژې په تطبیق سره به ان شاء الله ښار ګڼي ستونزې حل شي، ښار به پراختیا پیدا کړي، د ښار ګڼه ګوڼه به ورسره کمه شي او د ښار ښکلا کې به رغنده مثبت رول ولري.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکو له ښاروالۍ او نورو بنسټونو غواړي چې د ښار د پاتو سیمو د سړکونو او د اوبو د کانالونو اساسي رغونې ته هم پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکی اسماعیل وایي
مخکې کامل یارې وي، اوس ډېر لیارې دي، داسې وخت چې خصولې پر غاټه بودی دو. د کوم سړک چې پوتې دي موږ د ښاروالۍ نه د خوستو د انجینرو نه یغنه دا غوښتنه ده چې ښه سم جوړ شي، لختې ښه سم په ښه جوړ شي په صحیح توګه، کوم کورنه چې پوتې دي هغه د زر تر زر کورنه پایل شي.
بلوري ته د خوست د ښاروالۍ مسؤلین د خلکو او ښاریانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د سږني کال په بودیجه کې نورې پروژې هم په پام کې نیول شوې دي. دوی له خلکو وغوښتل چې د ښار د جوړیدونکو پروژو په ساتنه کې مرسته وکړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
سکل مکه تقریبا شاوخوا 90 پروژې وړې او غټې نیولې دي چې تقریبا د دې قیمت سره راځي 380 میلیون شاوخوا سره راځي. نو ان شاء الله موږ ورسته بیا هم اطمینان ورکو چې موږ خپل پر هڅه کوو. له اولسم غوښتنه دا ده کومې پروژې چې هغه سرته رسېدلې دي جوړې شوې دي، باید ورسره په پدې کې همکاري وکړي دغه ساتنه وکړي.
یاد دیوی د خوست ښار تنګه ساحه او تر اوسه هم د ښار ته د دخولي او خروجي لارو کموالی، د ځینو کوڅو او سړکونو خاموالی او د ښار د باراني اوبو د وتلو لپاره د اوبو د اړتیا وړ کانالونو نشتون د دې ښار له مهمو اړتیاو بلل کیږي او په دې ښار کې د سوداګریز پراختیا او استوګنیزو اسانتیاو په مخ کې ستونزې جوړې کړي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوردونکو سیو ځنګړي راپور تا بلکې مرکې تر ازو د نوخار سمی الله وای چې درې ورونه وجل شوی او هغه ځان هم خوندي نویني. سمی الله د نوخار اوسیدونکې کلونو وروسته د مې په خره کې لیټلی وطن ته ستون شوې ده. نوموړي سره زمونږ همکار داوود خان خبرې کړې دي، راځي چې دا خبرې وو.
بزو خپل بهر اوسېدم، اټلي کې زما مشر ورور ما سره اټلي کې او کشر ورور مو صاحب پرېس کې سټډي او بس موږ روان شو دلته کې پاکستان ته. اما واده دې پر راغلی وو، دغسې واده اټین شو په خوشحالي ورسو شو. په دې نه پسې موږ نکله ژوند کې زما کوو، بس هغه غې نه پیل تقسیم شوی وو. ټول ته هر خپل خپل سټامونه ور کړو، هر چا دوا خیر هر څه شو. موږ کلی کور چې کوم وي پلار نه کور مو ولته غم قاضي هر څه موږ کلی کور کې. موږ پلار چې دفن شوی دی هغه په کلی کور سره بار خپل دیره ده هغه کې شوی دی. موږ کلی کور موږ بس په درویشتم تاریخ باندې شپې روانو، ما کشر واپس لو
په درویشتم د جولای باندې، مطلب دا دی
دې میاشت درویشتم تاریخ باندې روانو. مشر هم بیا پنځشتم روانو، زه وشتم اتشتم دغه روانم کنه. ام را دوش دې فلال چم دلته کلی ته تلونو غني کو ترم سب خبرو کې داسې لږه بونه کوشش سب سامانت دومی نیک ویر کرو سب پیسی آگئے کی گنا سنور لکھ روپئی سوی ایسا پانزو سرے ویر کرو کہ درینیم لکھ روپئی پاتی بینو آگو تی ہم نکم ویدی ماتا مانت را بردی ورد زیڑی میڈیو کچھ نیے در کم دا سے نبیا مجھ سمجھا ہوئے لکھ سر خلق بھی بتی میزی خبر نکی دا سے نکی بس جوی ویچی را اما پلار سر لگی خپل نکی سر ویلی نیے لگی با پدر کا ٹیم کی دزی شور ہو کی دا اتا ورون چھو اغی دا دی تر سر خبری کولی نو اغزوی پدی مانی غصہ شو آ پدی مانی غصہ چھو لکھ خپل نکی طویل دا خبر نکی چھ ما پلار تلگی موجود ہے اغه چرې ولې تروم چرې ولې نکوم چرې ولې خلک را باندې خبر ول وس په دغه ټیم کې امارو د ډیر مينتونو اول پوښوي تر چرې مو دلته مشت تغلی مو ته دلته تاسو خوشحالي تر غلی زکه چې مشکل تر غلی مو دلته غوښه شرکان هر سر وړي تاسو لیدل تا غوښه نو په دغه ټیم کې وسه بل زوی چې کوم ځای وړي ته ونه کې بازار ته مو کار نو ګین سامان چې ټول وړي وي بلوډ وړي دغه چې هر تا خبر نه چې په دې خبره باندې انسان دس کی په یو نو پټول وي تمره یې شنو په دې خبره کې سره ټول تر سامان سره دی وو زکه دی والد سب چې کوم دی کنه موږ په خلن راځو په دغه مخ کې جواری ډیره کوله خو شوې بل به ټیکسی مې چل جواری به کوله اوس په ټیکسی مې چې چل زوی ټیکسی چلی بس زوی ټیلر سره کار کوي جاړي مزدوري نه پدې وجه باندې چې کوم دی موږ ته ډیر حسد راتلو چې دی ولې کامیاب شوی بار یورپ ملکونه کې پراته دي او ګاډي دي کورونه دي دا ټول حسد د وجه
د ټولي خبرې چې کې دي نو دی کلی کې داسې سوک نه و چې دی منځګړتوب کړي وي منځ ته وی دا مسئلے حل کړي وي اکثر خو خلک دا حل کوي
کنه ورتناسو ورشوي خلک ورتناسو لکه اږي چې کم دی اږي لکه وی تو بونو جلاو نو خدای مونو نو بل سمونه موري چې غوالي خو دې په آرام شو بس هغه چې کوم هغه دومره چې غوالي والي والي اوس په دغه ټیم
او دا څه وختو
هغه ژوند یې وسور غلی و دا وختونه هغه جوړې مو
شپې کې خام مخام نه به جوټې مو او هم په دغه ورځ باندې داسې ویل کېږي چې تاسو د دې په کور کې سروټې موټې هم خوړلي وه، مېلمستیا یې کړې وه، څه کیسه وه؟
موږ چې کله د پېښور نه را روان شو د مانکي شریف ته، مانکي شریف تر ورسېدو دا د زمونږ پلوسي بالا چې کوم دی ایریا بادر بابا نو د نوشهره پلوسي وه د سر نږدې یو مانکي شریف ایریا دا چې موږ پیژنو، چرګان مو راواغش، روټې مو راواغش، هر څه موږ خپل په خپل ځان راواغشتل. موږ ورته ویلو چې راشي چې پروګرام مو کو
بهر تللی وی یورپ ته؟
یورپ
کې تقریبا سمرا وخت شو
ما زه اٹلی ته تللم په 2000 کې
پاکستان یورپ کے موسیقی کاروبار
زما رور مخ کې خپل ریسټورنت او اوسه پوره چلیدو خپل ریسټورنت خپل کور او ریسټورنت اوس چې کوم دی ریډ کراس پیژني هغه خپل ریډ کراس کې کار کوي رور مې
په اټلی کې پر ریډ کراس کې د کار کولو
اٹلی
ریڈ کراس کے کار کر او
زماٹو ایک مشہور وکاس خانو دا عمر 29 سالو لکا اوس 98 میں پیدائش ہو اور دی بل مو عباس دا 99 ہو زما جی کم دے زما 2000 او زما دا کشر رو چکم و 2003
تاسو چې کله د اټلی نه راتلی پلان مو جوړ کړو چې موږ به کلی ته ځو، ظاهر د تاسو په کور کې خوشحالي و، نو تاسو په ذهن کې داسې کوم خبره و چې موږ سره به داسې یو پیښه کیږي لګړې را خطرم درته وکنه و؟
لکه موږ ته په دومره پته و چې دا ترم موږ له حسد کې نه کوي، حسد د کې جوړې کېشتا او موږ کوتا ته موږ چې موږ دا ستم کې دا روټي دا پلان دا سوسته موږ کړی دا موږ د دې لپاره کړو چې را موږ ته خلکو دا تر چم کم نه دي تر ځامن ځکه تر می سر خو د پلاری پوه شو موږ بیا بیا دا کوم مې را موږ نه په خبر خفای یا څه خبرې وي پوه شو یا څه نور سم تاسو په کار وي موږ تاسو بچي موږ تاسو ته تابعدار لکه تاسو موږ ته داسې دي ظاهر نه کا
دي خو بکله تاسو نه داسې ظاهر د خلک یورپ ته لاړ شي کنه نو بیا دا څه خلک تینه پیسې غواړي یا وته وي ما ته دومره پیسې راکا یا ما بوزا پاغي باندې کله کله خفشي داسې کم خفغان خو بد دینو
نه نه دا چې خپل را لمه د دی واکې نه دور زې پیلا د پلار ته ما خپل وي مې دا زتر د زو واپس روانم د زو پاسپورت درک زو ول د هو کم داخله ما خله ورته کم کنه یورپ سایت یا سایپرس ته شو یا یورپ ته شو پوښې بس کتالی به کړي یا د سایپرس ته ورک پرمټ شو نه زو بل خپل از جو باسم خو په خوشحالي په هر څه کېدل ولا کده جوړ نه خو یو خدای خبر چې ته پزړې کې زمونږ د پاره شو
او سمي الله اوس تاسو په فیملی کې څوک پاتې شو ستا چې کوم نږدې فیملی ده نو ستا خو دا رونه وکنه درې یوازې
نو بس فیملی کې ګور لږه داسې چې موږ سره چې موږ سره چې کوم نږدې د یو کال په موږ سره هیڅ څوک نه شته زه خپل یوازې یم فلال
او د دې استاد ورونه چې د دې خو به کورودانی به امبي کنه
د دې کور والا وې پښ زمو د مشر ور کور والا هغه پات شو دل تر زره او بل چې کوم عباس خان دا بچی دی دو بچیو مخ کی کنه او خدای پاک ول پرون به یو لور ور که خدای غي قصور شو چې دا غي پلار دا غي د پیدایښت مخ کی دي ظالمانو قتل کو
خدای کسان خو پولیسو نیولې دي کنه نو اوس تر اوس سه تفتیش روان دي تاسو ته پولیس والا سوي چې یاره سکیږي او زما خیال دی کسان کسان خو خلاص هم دي
زه دا خبره کوم چې یاره دا سلور کسان او مجرمان یو مجرم په کې بار ګرځي زه دا ویم چې یاره اوسه پورې ولې گرفتار نه کو آیا دې کې پولیس کمزورې دی دې کې نور څه وجه ده ولې ما ته مجرم گرفتار کړی نه زه انصاف غواړم ما ته به انصاف څوک راکړي دوه ورځې چې کوم دی ریمانډ پدې کې شوې دی دا د څه چرګې نه دی وجلې زما ورور یانې قتل کړی دی درې نو دا ولې کمزورتیا ولې ده
یہ پولیس تفتیش نہ تاسو پولیس سره په خپل باندې رابطه کړی ورغلی یې کنه
به تاسو د سره رابطه و به تاسو سره کوچ یې رسې چلو کو د لاسیر تر اخی ولې د بدل لاسو خو نه ده کنه ما ته خپل ځان خطر زه تاسو سره نن خبرې کوم ما ته ګینټه په ځان پته نه لګي یو کس بار دی وړی نه گرفتار ما ته خطر ده کنه زما ځان ته خطر ده کنه ما ته سکیورټی نشته ولې زه بار نه راغلی ما ته ولې سکیورټی نه راغلی زه دلته کې زم مدعی ما که په ما ته چلو شو ټول کیس لاړو کنه ولې ما ته پاکستان حکومت څنګه کوي ما لپاره.
او تاسو یوازې پولیس سره رابطه کړی کنه؟ بل چا سره هم رابطه کړی؟ خارج وزارت سره یا بل چا سره هم رابطه شوی؟
ما دلته کې نه بهر نه شم چې زه څه یم. زه دلته ګیرم، زه یره کوم، زه ګیره پدې کوم چې زمانه پس زما د مور سکیږي ما سره دا مخ ټینشن نه دی.
او تاسو د حکومت نه او د یعنی د پاکستان د حکومت نه څه قسمه پروټیکشن غواړي، څه قسمه توقع نه ساتي چې څه وشي؟
زه دا غواړم د وزیر اعلی صاحب نه، د گورنر صاحب نه، د آرمی چیف نه، او د نور ټول نه کنه، لکه څومره دا وزیر اعلی ګان دي او دا نور څه کم پولیټکس والا دي، وزیر اعظم صاحب دي او دا نور چې څومره داران دي کنه، زه دې نه یو ریکوست کوم پوه شو چې ماته د انصاف ملاو شي، زما درور قاتلان چې کم دي هغې له دې خپله سزا ملاو شي پوه شوې، هغه نور وړ ته ځکه دا یو کس بار دی دا ولې نه شي ګرفتاروي او ماته دې پروټیکټ راکړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.